ډیر مننه ستر فروخت سي ستړي مسي د ازادي رادیو اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. د دې ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې په روزګان کې لا هم ډیر لسته شتول سوي مسافر له وسلوالو طالبانو سره دي. نن د شنبه ده، د کاب يهود میاشتې 14 د مارچ میاشتې 15. خبرونه په خبرونو پیلوو. په پاکستان کې میشت تر اتو لکو زیات افغان کډوال راجستر سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له زمبابوې سره مسابقه لري. د سوریې ولسمشر ویلي د ده ځواکونه به د ختیځې غوطې په هغو سیمو کې چې د یاګانو په کنټرول کې دي خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي. د اورزګان کندهار له لوی لارې د یو شمېر تښتول سویو خلکو برخلیک لا معلوم نه دی. د اورزګان د والي ویان دوست محمد نایاب پرون ازادي راډیو ته ویل چې تیره سه شنبه د اورزګان کندهار پر لوی لار دیش کسان د وسلوالو طالبانو لخوا وتښتول سول چې له ډلې یې 14 کسان لا هم له دې ډلې سره پاتې دي. نایاب وویل چې وسلوالو طالبانو 12 کسان خوشي کړي دي. تفصیل وروسته. په پاکستان کې میشت تر اتو لکو زیات افغان کډوال راجستر سوي دي. د ناراجستر سویو افغان کډوالو د راجستر پروسه د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې پیل سوې وه چې د 2018 میلادي کال د فبروري میاشتې تر پایه یې دوام وکړ. د پېښور په قونسلګرۍ کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت استازی عبدالحمید جلیلی وایي دغه پروسه د افغانستان او پاکستان د حکومتونو په توافق ترسره سوه.
د اتنیم لکو خواوشاو پورې مهاجرین ثبت او راجستر کړل په ټولو صوبو کې، نه خیبر پختونخوا کې، همدارنګه د پاکستان په ټولو مناطق. پاکستان کې د افغانستان لوی سفارت دغې مشري کوله او د پروګرامې په مخ کې بول.
شغلی جلیلی وایي د افغان کډوالو د راجستر کولو د پروسې تر بشپړېدو وروسته اوس افغان کډوالو ته په پاکستان کې د میشتېدنې کارتونه ورکول کېږي. د پاکستان او افغانستان حکومتونو تر هغې وروسته په پاکستان کې د میشتو ناراجستر افغان کډوالو د راجستر کولو فیصله وکړه چې په دغه هیواد کې میشت ناراجستر کډوال د پاکستاني پولیسو او نورو امنیتي ادارو له ګواښونو او ځورونو سره مخ ول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له زمبابوې سره د 2019 میلادي کال د غوراوي جام دویمه لوبه کوي. افغان ټیم اوله لوبه پرون د سکاټلند په وړاندې وبایلله. افغانستان باید د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د ګډون لپاره د غوراوي پړاو پاتې درې لوبې چې له زمبابوې، هانګ کانګ او نیپال سره دي وګټي. په پرونی لوبه کې افغان ټیم په 500 اوورونو کې 255 منډې وکړې چې په جواب کې دا هدف د سکاټلند لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د 2019 میلادي کال د نړیوال جام غوراوي سیالۍ د لسو ټیمونو ترمنځ په زمبابوې کې پیل شوې چې له ډلې به یې د فاینل دوه ټیمونه په نړیوال جام کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد ویلي د ده ځواکونه به د ختیځې غوطې په هغو سیمو کې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. ده ویلي چې د دغو عملیاتو د ختمېدو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره سره به دا لړۍ پر مخ بیول کېږي. اسد دا خبره په هغه وینا کې وکړه چې پرون له دولتي ټلویزیون څخه خبره سوه. داسې ښکاري چې د سوریې پاوځ د پلازمینې دمشق په ختیځ کې د دې معاصره سوي سیمې د نیولو لپاره له څو استقامتونو په خپلو عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. د فعالانو په حواله وروسته له هغې چې د سوریې دولتي ځواکونو او متحدانو یې د فبروري پر 13 د دمشق په مربوطاتو کې خپل عملیات شدید کړل، په ختیځه غوطه کې د وروستیو ناکراریو په نتیجه کې تر 600 ډېر کسان وژل سوي دي. نه د مسکو په وړاندیز په سیمه کې بشري لنډمهاله اوربند، نه هم په ټوله سوریه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پیشنهاد 10 ورځنی اوربند وتوانید په دې جګړه ځپلې سیمه کې د بشري ناورین د مخنیوي سبب سي چې شاوخوا 3,000 او 3,000 کسان به کیراګیر پاتې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هغو روسانو چې د امریکا متحد ایالتونه یې په خپلو تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنو تورنوي دغه د حکومت په استازیتوب دا کار نه دی کړی او مسکو یو تن هم بل هیواد ته نه سپاري. له ان بي سي ټلویزیون سره په پرونی مرکه کې پوتین د څرګندونې په داسې حال کې وکړ چې د امریکا د عدلی وزارت 13 میاشت ډیر لس روسیات به او غنی کمپنی د امریکا د 2014 میلادي کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې رسمن په لسوهنی تورن کړل. د امریکا د کانګرس درې کمیټې او خاص مفتش رابرټ مولر د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لسوهنو او له روسیې سره د ترامپ د همکارانو د اړیکو د ادعاو په اړه څېړنې کوي. پوتین له ان بی سی سره په مرکه کې وویل تر هغو چې د روسیې حکومت ته کره او معتبر شواهد ورنکړل سي مسکو په دې برخه کې اقدام نه کوي. نظر پوښتنې ښیي هغسې چې ګمان کېده د سلویو برلسکونی مرکزی شیارخی ائتلاف به د ایتالیا په ملي انتخاباتو کې اکثریت رای وګټي، خو اوس داسې ښکاري چې یوه ګوند یا ائتلاف هم د حکومت د تشکیل لپاره اکثریت نه دی ګټلی. پرون ناوخته په نظر پوښتنو کې ویل سوي وه د برلسکونی ائتلاف به له 3 څخه تر 6% پورې رای وګټي، خو د ایتالیا د انتخاباتو د پیچلي سیستم له مخې د اکثریت خپلولو لپاره احتمالا 40% رایو ته اړتیا ده. په همدې حال کې آر ای آی ټلویزیون اټکل کړی چې مرکزی شیاړخی ائتلاف به د پارلمان په ولسي جرګه کې له 225 څخه تر 215 پورې سیټونه یا څوکۍ خپلې کړي، خو د اکثریت لپاره 314 څوکیو ته اړتیا ده. سلفیو برلسکونی چې یو اتیا کلن دی او درې وارې د ایټالیا صدر اعظم پاتې سوی، اوس نسی کولی چې بیا پر دې مقام پاتې سي، ځکه دی په مالیه کې په درغلي محکوم سوی، خو دی غواړي په آینده حکومت کې کلیدي رول ولري. اورزګان کې لا هم ډیر لس تشتول سوي مسافر له وسلوالو طالبانو سره دي.
زموږ هڅې لا هم دوام لري تر څو د غفلت کسان هم پاکستان او شیدو یو د حلال وسط پیدا کړي.
په بل کې خلک شکایت لري چې حوزوي روغتون سم صحي خدمات نه ورته وړاندې کوي.
په دغه ځای کې یو حق سمات اخیستې ده چې څلو په امراض نه اخیستې ده، نو ریچ شې نه کوي دوډیم د ځان خرو دوا خو له ځان.
په هلمند کې د کوکنارو د بدیل په توګه د پستې حاصلات لګټي وټي د کړن کیږي.
کوم خ بدیل د خپل بزګرانو لپاره فائدہ نکو، نو دو اړکیږي حتی چې بیا یو ورځ مرته کوکنارو کښته مخه کی.
د سوري ولسمشر ویل دي چې حکومتي پوځیان به لا هم خپل عملیاتو ته د لویدیز له خبرداري سره سره ادامه ورکړي. دو اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې د انصاف پلټه کې او د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام اوریدلی شئ. د اورزګان کندهار له لوی لارې د ځینو تښتول سویو مسافرو برخلیک لا هم معلوم نه دی. د اورزګان د والی ویاند وایي چې ولایتي اداره نه ده توانېدلې د وسلوالو طالبانو له منګولو 13 تنه تښتول سوي کسان را خوشي کړي. تیره سه شنبه د اورزګان کندهار له لوی لارې 13 کسان د وسلوالو طالبانو لخوا و تښتول سول چې د چارواکو په خبره ولس تنه په څو پړاوونو کې خوشي سول او دیر لسنه لا هم له دوی سره دی. صفی الله ستنګزای راپور لري.
د اورزګان کندهار له لوی لارې د وسلوالو طالبانو په لاس د 13 کسانو په تختونی شپږ ورځې تیریږي، خو لا هم له دې ډلې ځینې کسان نه دی راخوشي شوي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي تر اوسه نه دی بریالي شوي چې له وسلوالو طالبانو سره پاتې دیر لسره تختول شوي مسافرین وژغوري. د اورزګان د والی ویاند دوست محمد نایاب پرون شپه ازادي راډیو ته وویل تیر سه شنبه 13 تنه مسافرین د اورزګان کندهار له لوی لارې وتختول شول چې ولستنه خوشی شول او پاتې نور لا هم له طالبانو سره دي.
نایاب
وایي وسلوال طالبان د دغو 13 کسانو ځایونه وخت په وخت بدلوي، خو د هغه په خبره دا کسان ترینکوټ ته نږدې په هغو سیمو کې ساتل کیږي چې وسلوال طالبان پرې کنټرول لري. نایاب وایي د تښتول شوی خلکو ترمنځ هیڅ دولتي کارکوونکی نه دی شامل او ټول عام خلک دي، هغه خبره چې ځینې سرچینې نه تاییدوي. په اورزګان کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل راخوشي شوي کسان 11 تنه دي او 19 کسان لا هم له طالبانو سره دي چې ترمنځ یې 18 افغان پولیس شامل دي. د اورزګان دولتي شورا رئیس امیر خان بارگزی هم پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تختول شوی کسانو ترمنځ د کندهار ولایت ځینی پولیس شامل دي، خو دوی هڅه کوي چې د قومي سپینګیرو په وساطت د خلک را خوشی کړي.
بس دولتي کسان د دې سره غوښتنه د روزګار ونه چې وي کوم غوښتنه ولري هغه مو سره ومنو. یوازینی دی چې دولتي کسان او د دې څو کسان پولیس دي چې هغه
افغانستان په لویو لارو او ناامنو سیمو کې د عامو خلکو او ځینې وخت د دولتي سرتیرو تښتونه او یرغمل نیونه کوم بې مخینې عمل نه دی، خو اندېښنې له دې دي چې په ډیرو پیښو کې تښتول شویو کسانو ته مرګ جوړ بلیا وختی دی. تر ټولو تازه پیښه په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده. د کاپ په لومړی په ننګرهار کې د هغو نهو ملکیانو جسدونه وموندل شول چې تیر کال په کوټ ولسوالۍ کې تښتول شوي وو.
د مزار شریف اوسیدونکي شکایت لري چې د بلخ په حوزوي روغتون کې دوی ته معیاري صحي خدمات نه وړاندې کیږي. دوی وایي سره له دې چې دغه روغتون نهو شمالي ولایتونو ته خدمات وړاندې کوي، خو مراجعین اړ ایستل کیږي چې دارو درمل په خپلو پیسو رانیسي. د بلخ د حوزوي روغتون مسؤولان نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. مجيب الرحمن حبيبزي راپور جوړ کړی.
د بلخ ځینې اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت د ملکي روغتون ناروغانو او د هغوی پایوازانو ته مناسب روغتیایي خدمات نه وړاندې کیږي. د مزار شریف ځینې اوسیدونکي شکایت لري چې د بلخ په حوزوي روغتون کې مناسب 40 ساعته خدمات او وړیا درمل نه دي موجود. د بلخ حوزوي روغتون دوه تنه مراجعین یې پاړه وایي.
موږ صبحي آمدیم ساعت 7 بجه د مریض حالتش بسیار خراب است، د حالت کې بسیار حالت کوما است. میاریم د اینجا مراجعه میکنیم د پیش کې ډاکټرای سرویس عاجل برو د اونجا کې میره میگه کی است د منزل 3 است د اونجا کې است ببر از اونجا کې تام بشین میگه نه منزل 2 است میگه
ډاکټرو خبر رسیده کی نمیکنه برای ما او قدر رویش خوب نیست، مثل کی لای وظایفش است او رقم نیست داخل شفاخانه 4 ساعت پر دوا بود 2 از بیرون آوردم.
د بلخ حوزوی روختون زین نور ناروغان بیا شکایت لري چې په دې روختون کې د ډاکټرانو ترمنځ همغږي نه ده موجوده او ډیری وخت معاینات له روختون څخه بهر تر سره کوي. سهیل د دې روختون له مراجعینو څخه دی هغه یې پاړه وایي.
2000 روپۍ ما ته مصرف کړی دي، 3000 روپۍ د دې خوا مراب مان رجلې دي. د شفاخانه یو ټیسټ مې کړی دی چې په یو لس افغانۍ په دغه ځای کې یو حق سیما ته اخیستی دی 100 روپۍ هم راځي اخیستی دی. نو ریټ څه نه دی کړی. دوډیم دزان اخرو دوام خپل دزان اخو ټول شیخ خپل دزان اخو
د دې ټول ستونزو د موجودیت سره سره بیا هم د بلخ حوزوي روغتون مسؤلان نه غواړي په دې اړه رسنیو ته څرګندونه ولري. خو تر دې دمخه د بلخ حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فیض ازدی راډیو ته ویلي دي چې د روغتون په دیپو کې په کافي توګه درمل موجود دي او دوی په وړیا توګه ناروغانو ته ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ حوزوي روغتون د شمال 9 ولایتونو ته خدمات وړاندې کوي او تر دې دمخه هم د یاد روغتون مراجعینو د دې صحي مرکز مسؤلان په اداري فساد او کمکاریو تورن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد تکل راتوي چې د افغانستان په اړه د نړۍ په مطبوعاتو کې څرغلي دي.
ډیپلومات آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په یو تحلیلي مطلب کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما ورستۍ راپور ته کتنه کړې. د یوناما راپور وایي چې له 2009 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې 28 ملکی وګړي مړه او له 50 سره زیات نور ټپیان شوي دي. یوناما په خپل راپور کې د 2001 او 2008 کلونو ترمنځ ملکی تلفات نه دی یاد کړی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په سلو کې 15 ملکی افغانان د وسلوالو مخالفینو په حملو، په سلو کې 25 د دولتي او حکومت پلو ځواکونو او په سلو کې 2 د نړیوالو ځواکونو په حملو کې مړه او ټپیان شوي دي. د ډیپلوماټ په وینا د ملکی تلفاتو اصلي علت په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو اړخونو زیاتوالی دی. افغان حکومت وایي چې اوسمهال شاوخوا 40 وسلوالې ډلې او پر هغو سربیره د مخدرو موادو قاچاقبران د افغانستان په جګړه کې ښکېل دي. ډیپلوماټ د دې کړکېچ د حل لپاره د جګړې ټولو اړخونو ته جلا وړاندیزونه لري. خبرونه لیکي چې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه باید د جګړې قوانین مراعت کړي او د ملکی وګړو د مسؤلیت لپاره جدي تدابیر ونیسي. ډیپلوماټ خبرونه لیکي د امریکا پاوځ چې په افغانستان کې ډیری هوایي حمله کوي نه یوازې د ملکی وګړو د ساتنې مکلفیت لري، بلکې په عملی دلایلو باید د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. ډیپلوماټ پر نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو هم غږ کوي چې د بې وسې ملکی وګړو غږ تر نړیوالو پورې ورسوي او خپل مکلفیت تر سره کړي. ډیپلوماټ په پای کې له وسلوالو طالبانو څخه هم غواړي چې که په رښتیا د سولې په مسله کې جدي دي، نو پر ملکی وګړو حملې دې سمدستي بندې کړي. برطانوي مرستندوی ټولنې ښځې په نړۍ کې په خپل خبرونه کې د افغان پوځ د افسر دوهم بریدمل سمیه حیدری په اړه د بی بی سی د یو مستند فلم پر بنسټ یو مطلب خپور کړی. خبرونه لیکي سمیه لمړنۍ افغان افسر ده چې په خپل هیواد کې دننه او بهر ټول محدودیتونه یې مات کړل، او دا دی د برتانیا په معتبره پوځي اکاډمۍ سندهرست کې د پوځي زده کړو بلنه ورکړل شوه. سمیه په دې مستند فلم کې په دې اړه خبرې کوي چې د نړۍ په یو معتبر پوځي پوهنتون کې درس ویل د دې او یوې افغاني ښځې لپاره څه معنا لري او له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي. خځې په نړۍ کې خبرونه د نوموړي له قوله زیاتوي چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې دا د شرم خبره ده چې ښځه په بهر کې کار وکړي یا له کوره ووځي، خو سمیه وایي زه غواړم خلکو ته وښیم چې په دې کار کې هیڅ شرم نشته. د افغانستان د ښځو له پوځي اکاډمۍ څخه تر اوسه سل میرمنې فارغې شوي او ښځې په نړۍ کې ټولنه په خپله خبرونه کې لیکي د هغو میرمنو شمیر په زیاتېدو دی چې غواړي په دې پوهنتون کې شامل شي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي په افغانستان کې ټول وحشي ژوند، هغه که حیوانات دي که بوټي یا نباتات، له خطر سره مخامخ دي. د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق وایي د چاپیریال ساتنې ادارې هڅه کړې په دې برخه کې د پالیسي جوړولو تر څنګ د هغو حیواناتو یو لیست هم ترتیب کړي چې ډیر له خطر سره مخامخ دي او د ساتنې لپاره یې باید پاملرنه زیاته سي. نوریاس نوري له ښاغلي مدقیق سره مرکه کړې. اولی ورڅخه پښتنه کړي کوم وحشي ژوي په اوس وخت کې په افغانستان کې ډیر له خطر سره مخامخ دي؟
په مجموع کې وحشي ژوند یا حیات وحش په افغانستان کې تر تهدید باندې ده. کدا وحشي ژوي دي، هغه غټ یا لوی حیوانات، کدا مرغان دي او کدا سره په واکه بوټي دي، ونی دي، دا په مجموع کې تر تهدید باندې دي. کوم تهدیدات چې موږ لرو خصوصا د لویو ژویو په رابطه باندې یا په مجموع کې د وحشي ژویو په رابطه باندې، هغه بیروي ښکار ده. د دې سره په خوا کې د دې حیواناتو هغه د اوسېدو ځای یا هبیتات د غولو منځه وړل دي، د وحشي ژویو قاچاق ده. دغه هغه عمومي تهدیدات دي.
د بیروي ښکار یا د غیر قانوني ښکار د مخنیوي لپاره تاسو څه کړي دي؟
د چاپیریال ساتنې مسالې د ښکار د مخنیوي مسله په خپلو لومړیتوبو کې ځای په ځای کړې ده. دا له ډېر پخوانه دا مسله ده. په افغانستان کې په مجموع کې ښکار بند ده. البته دا د ښکار بندیز د جمهوري ریاست د فرمان په اساس باندې په افغانستان کې هیڅوک حق نه لري تر څو ښکار وکړي. دا ښکار کړي حیوانات وی کدی الوتونکو وی کدی خزنده وی په مجموع کې د بوټو یا د ځنګلو قطع کولې په مجموع کې د باندې د دې سره په خوا کې د وحشي ژویو د تنظیم او د غو د کار د مدیریت د قانون مسوده موږ نه هی کړی ده، موږ پاس کړی ده خپل مرایلو کې ده تر څو خپل مرایل پړونه تای کی او موږ یو قانون ولرو. په دې سره کې د دې سره په خوا کې موږ عامه په هوای او چاپیریالیز تعلیمات تر لاسه باندې نیولې دي، خصوصا په هغو ولایتو کې چې موږ د تهدیدات ډیر زیات لرو. هلته موږ زیات توجه عامه پوهاوي ته کړې ده، د هیوادوالو توجه مو را جلب کړې ده. د دې سره په خوا کې بعضې اجرایوي اقدامات هم د چاپیریال ساتنې ادارې تر لاس لاندې نیولې دي. په اکثرو مواردو کې موږ هغه کسان چې دوی ښکار کړی ده، خصوصا د پړانګانو ښکار یا د هغوی وژنه، د دې سره په خوا کې د مارکوپولو د غرسو ښکار، د دې سره په خوا کې یو بل الوتونکی داسې هغه هیوادوال د باز په نامه باندې پېژني، د دې قاچاقبران په څو څو مواردو کې نیول شوي دي. ولې دا کړنې چې موږ ترسره کړي دي تر اوسه هغه پایلې چې موږ د هغو تمه لرو هغې پایلې ته نه یو رسېدلي. تر اوسه ډېرې خواشینۍ زره ښکار جریان لري. په اکثریت ولایتو کې زموږ هیوادوال په مختلفو ډولو باندې په ښکار باندې بوخت دي، ښکار کوي.
د چاپیریال ساتنې په ارتباط تاسو مخکې د یوې پالیسۍ یادونه وکړه، تر اوسه پورې آیا کلسې کوم مشخص قانون شته ده چې د وحشي ژوند یا د وحشي ژو په برخه کې که چا کوم جرم کړی وي یا جنایت کړی وي هغوی محاکمه شي، یا تر اوسه پورې داسې کومه شمېره شته چې په دې برخه کې له دغه جرم سره په تړاو دوی محاکمه شوي وي او سزا ورکړل شوي وي؟
د چاپیریال ساتنې په اصطلاح کې په مجموع کې موږ په افغانستان کې یو قانون لرو. د دې قانون په رڼا کې موږ مختلفې مقررې لرو. وحشی حیوانات او د مدیریت او د ښکار د مدیریت د قانون مسوده موږ نهایي کړې ده. د دې سره په خوا کې کوم نوی اقدام چې موږ په دتیو میاشتو کې ترسره کړی ده، د چاپیریالي جرایم موږ د افغانستان د جزا په کود کې شامل کړی دي. اوس مکمل یو فصل د افغانستان د جزا په کود کې شتون لري. هغه کسان چې د چاپیریال د تخریب یا د ښکار باعث ګرځي، هغه کېدلی سي چې په درست شکل باندې موږ په عدلي او قضایي ارګانو کې هغه قضیه تعقیب کړو او کوم کسان چې په دې عمل مرتکب شوي هغوی خپله جزا وویني. دا هغه عملي کړنې دي چې موږ لرو او مختلف موارد هم موږ لرو. موږ ډېر زیات کسان گرفتار کړي دي، البته د قانون د انفاذ د اداراتو په همکاري باندې مختلف موارد لرو. په مختلفو ولایتو کې کسان گرفتار شوي دي او قضیه د سرولۍ طرفه حتی تر محاکمو پورې هم رسیدلي.
تاسو د چاپیریال ساتنې اداره په افغانستان کې کومو حیواناتو ته ډیر اندېښمن یاست چې نسل د ورکېدو له خطر سره مخامخ وي؟
د چاپیریال ساتنې ملي اداره په مجموع کې د وحشي حیواناتو د ژوند لپاره تشویش لري. هغه که چیرې تیلرونکي یا پستانداره حیوانات دي او که هغه کوچني حیوانات دي، که هغه مرغان دي، که هغه مختلف خزندې دي، د دې لپاره یو عمومي تشویش شته. علت هم دا ده چې دولتي مربوطه ارګانونه تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلي تر څو د وضعیت یو عمومي ارزونه وکړي، تر څو موږ په دې پوه شو چې د کومې ناوې وضعیت په کوم حال کې ده. آیا دغه انواع په کراس کې دي او که چیرې د انواع وضعیت ښه ده په انقراض کې نه دي؟ ولې په مجموع کې کوم کار چې موږ تر لاس لاندې نیولی ده او هم ترسره کړی ده، تر اوسه پورې موږ په افغانستان کې د وحشي ژویو یو لیست آماده کړی چې هغه په نړیواله کچه په سره لیست باندې په نامو باندې یادیږي، یا رېډ لیست ورته وایي. په ځای کې تر اوسه پورې موږ توانېدلي یو چې 138 نوه مختلف حیوانات او بوټي په هغه کې شامل کړو، او دولتي ارګانونه او د دې سره په خوا کې زموږ هیوادوال مکلف کړي تر څو د دې حیواناتو په ساتنه کې اقدام وکړي. دا لیست مکمل شوی ده، البته لیست تغییر کوي که چیرې موږ وتوانیږو او امنیتي وضعیت موږ ته دا اجازه راکړي، تر څو هغه عمومي یا په مجموع کې ارزونې ترسره کړو. بیا وروسته له هغه نه کېدای شي دا لیست یا لنډ شي یا هم اوږد شي په آینده کې. ولې تر اوسه پورې چون وضعیت نامعلومه وضعیت ده، موږ دا بهتره وګڼله تر څو موږ یو اوږد لیست تهیه کړو چې وکړی سو دا وحشي ژوي او حیوانات په مجموع کې وساتو.
خپلو هیوادوالو څه توقع لري یا څه هیله ترې کوئ چې هغوی څه وکړي په افغانستان کې د وحشي ژوند د ساتلو په برخه کې؟
زما غوښتنه له ګرانو هیوادوالو نه دا ده، تر څو دا وحشي ژوي د ملي سرمایه په سترګه باندې ورته وګوري، او دا په مجموع کې د افغانستان د وګړو سرمایه ده. دا هغه سرمایه ده چې خدای پاک په خپل قدرت باندې موږ ته په رایگان شکل باندې رامنځته کړې ده، او له دونه موږ باید په مؤثره شکل باندې استفاده وکړو. که چیرې زموږ هیوادوال د دې حیواناتو په ساتنه کې له حکومت سره په ګډه باندې همکاري ونه کړي، دولتي ادارات هیڅ چیرته هم نه دي توانېدلي په تنهایي سره تر څو د دې حیواناتو ژوند ساتنه وکړي. نو زما غوښتنه دا ده له خپلو ګرانو هیوادوالو نه تر څو د ښکار مخنیوی وکړي، او له دولت سره په خوا کې په مجموع کې داسې اقدامات په ګډه سره تر لاس لاندې ونیسي، تر څو موږ وکړی شو دغه ملي شتمني او ملي سرمایه د ورکېدو له حالت نه وژغورو، او د راتلونکو نسلونو د یو امانت په شکل باندې هغوی ته هم د ور انتقال کړی شو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:00 تر 1:00 بجې.
په هلمند کې د پېستې د یوازنی با خاوند وی، یوشت کال په ایران کې د پېستې کار کړی، خو د هلمند پسته تر ایرانی او هغو خوږه ده. که څه هم مسؤولان د ورځې نه بلې ته د کوکنارو د کښت د کموالي خبر ورکوي، خو په هلمند کې پسته چې تر کوکنارو خوږه هم ده او زیات عواید هم لري بدیل کېدای سي. الیاس دایی راپور جوړ کړی.
محمد لال د لشکرګاه په لویدیځ کې د مارجی او نادالی دولارې ته چیرمه د جم د پوستې تر څنګ په دوه جری بسرا او تروش مځکه کې د پستې خړ نیلګي پوجي کوي.
اوس کوکنار سږ کال څه فکر کوي په دوه در
او اتلس کې؟ واه تر یو بمې راغلی تر اوسه
یا دا په خیر کې راځي. اوس د ول سروې
دا په هلمند کې د پستې یوازنی باغ دی چې د محمد لال لخوا و کال وړاندې هغه مهال چې د ایران د مهاجرت نه تازه راغلی وو وکرل شو. درې کاله کېږي چې حاصل ورکوي. دی وایي د پستې د باغ سره مینه لري. هغه په خپل باغ کې راټول پسته تر کوکنارو او نورو دانو ډیر پیسې جوړوي.
یوش کال زحمت کښلی وو په دغه تیمورو بلکې دا د افغانستان خلک تاریخ کره کېږي تر تاریخو دا ډېر ولې هغه ایرانیانو او سپینږرو چې مه کیسه کوله ول دغه زموږ په وطن کې اول تاریخ کره کېږي. دا زما تر ما چې بله سپینږري وه ول دا پستې چې باید چې تاریخ ورک شو خود به خود ورک شو. من په دغه شروع کښې ماشد د افغانستان خپله یم ډېره علاقه ورسره درلودل لرم یم اوس یې هم لرم. لس لکه رو جوړوي په تاریخو نه جوړوي دا موږ ورته چې ګرد ورته اما په دغه یې جوړوي چې د خیر خدای سم کې وینو سړی خواري ورته. البته دا مځکه لا ښه خوندوره مځکه هم نه ده، سرخاکه ده، کلکه ده، وینو کې لږ د پستو دپاره ډېره مناسبه نه ده.
د هلمند غنم ډېر، انار او هندوانې لږ مشهوره دي، خو کوکنار او د هغو تولید یې په نړۍ کې دومره شهرت لري چې ان د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې UNODC په لیست کې د افغانستان نوم لومړي مقام ته پورته شوی دی. پسته چې تازه د هیواد په جنوبي ولایتونو کې ترویج کېږي، سره له دې چې د کوکنارو د ښه بدیل په برخه کې په میلیونونو امریکایي ډالر لګول شوي دي او نتیجه هم نه ده ورکړې، بدیل کېدای سي. محمد لال وایي پسته ښه بدیل دی خو حکومت ډېر کارونه نمایشي کوي، ځکه خو کوکنارو ته اساسي بدیل نه دی موندل شوی.
راغی دلی ول زه ستا سره کومک کوم. دغه دی خپله راغی کارمندان دغه کارمندان کوم فلم ورداري وکړل ول نو زه ستا سره کومک وو. دلی انار منارو خا په خانه ری حساب انار یو خوړل پستې جیبونه ډاکټر لاړ ولکم نمبر کولی را سره کولی کې شي لره.
که څه هم د روان میلادي کال دپاره د کوکنارو د کرل سوي کښت احصایه نه ده خپره سوې، خو په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور وایي په تیر 2018 میلادي کال کې شاوخوا 1,40,000 هکتار ځمکه په کوکنارو کرل سوې وه. په هلمند کې زعفران هم چې ویل کېږي د رنګ او خوند له مخې ساری نه لري، په داسې حال کې د کروندګرو د پام وړ ونه ګرځېدل چې د کرهنې د ریاست د مسؤلینو په وینا دوه فصله حاصل ورکوي. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلینو اوس د پستو نیالګي راوړي دي او غواړي هغه کروندګرو ته دغه نیالګي توزیع کړي او ورته باغونه جوړ کړي چې په خپلو مځکو کې یوازې کوکنار کړي. د 2018 نه تر 2014 میلادي کلونو پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې USAID په مالي لګښت په میلیونونو امریکایي ډالر پر اصلاح سوو تخمونو او سرو ولګول سول، خو د مرستو تر بندېدو وروسته بېرته کروندګرو کوکنارو ته مخه کړه. د هلمند والي حیات الله حیات د پستو د نیالګیو د ویش پر مهال وویل تر اوسه د بدیل په برخه کې بنیادي کار نه دی سوی.
که موږ ښه بدیل د خپلو بزګرانو دپاره پیدا نه کړو نو دو اړ کېږي حتی چې بیا یو ورځ بېرته کوکنارو کښت ته مخه کړي. نو هماغه ده چې موږ کوشش کوو تر څو ښه بدیل پیدا کړو. متاسفانه په تیرو 14 کلو کې هغه مرستې چې په دې برخه کې شوي مقطعي وي، اکثره د خلکو شخصي جیبونو ته لاړې دي، د اداراتو حتی د ځینې مشرانو او د نورو شخصي جیبو ته لاړې دي او د دهقان په درد باندې نه ده خوړلې. د موږ هڅه دا ده چې موږ خپل پټي د مرکز یا د مارکیټ سره او مارکیټ مو د نړۍ سره وصل کړو چې یو د هغې نه به همدغه پروسه وي انشاءالله چې د پستې کښت مراجول دي دلته او همدارنګه د هغې تر څنګ پنبه چې په پخوا کې دلته ډېره مرواجه وه.
د هلمند په غمځوکو کې چې د کلونو راهیسې کوکنار کرل کېږي یا د بغرا د نهر تر اوبو لاندې دي کوکنار ښه شیره نه کوي، ځکه خو په تیرو 4 کلونو کې په زرګونو کسان دشتي او ناتوزیه سوو مځکو ته ولاړل، غصب یې کړلې، جوړې څاګانې پر وویستلې او دا مهال په یوه کال کې 3 فصله کوکنار کړي چې دغه کار د کوکنارو د شیرې اندازه کمه نه کړه. هغه کرمدګر چې اوس په لومړي ځل د زراعت د ریاست نه د پستې نیالګي اخلي خوشحاله دي. دوی وایي ورته ویل سوي دي چې دا نیالګي به د نورو میوو تر نیالګیو او دانو ښه نتیجه ورکړي.
زما نوم علي ګوهر دی. د دې دپاره راغلی چې دلته دغه نوي نیالګي دي چې ورکوي د پستو په نامه باندې دي، نو دا په هلمند کې یو نوی نبات دی. نو د همدې دپاره راغلی چې دا نیالګي ویسو تر څو پورې کښېنوو او په آینده کې موږ ته پسته په نامه باندې یو میوه دغه راته راکړي. بولان په نامه باندې یو ساحه ده، په هغه کې یو د پستو باغ شته چې دا ډېر هلته نتیجه ورکړې ده. او بل انجینران خبرې چې موږ اورو، انجینران چې موږ ته وایي چې دا دلته اندېښته توافق کوي.
دا چې پسته به د هلمند په خوږو مځکو کې څه ډول نتیجه ورکوي وروسته به معلومه سي. خو دولتي مسؤلین وایي پروان میلادي کال کې به د کوکنارو په کښت او د نشي توکو په تولید کې کمښت راځي، ځکه په دشتیم ځکه کې د ژورو څاګانو اوبه کښته سوي دي، حاصلات سم نه خړوبوي. او په هغه سیمو کې چې پراخه کرهنیزې ځمکې لري عملیات کوي او چاته به د کوکنارو د کرلو اجازه ورنکړي. محمود الستای، د ازادي راډیو هلمند.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د اورزګان کندهار له لوی لارې د 1300 تشتول سوی مسافرو برخلیک لا هم معلوم نه دی. په پاکستان کې میشت تر اتو لکو زیات افغان کډوال راجستر سوي دي. دغه پروسه د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې پیل سوی وه چې تر 13 میلادي میاشتې دوام وکړ. د کرکټ ملي لوبډله سبا له زمبابوې سره د 2019 میلادي کال د غوراوي جام دویمه لوبه کوي. افغانستان پرونی مسابقه د سکاټلند په وړاندې وبایلله. د سوریې ولسمشر ویلي د ځواکونه به د ختیځ غوطې په هغو سیمو کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. د روسیې ولسمشر ویلي هغو روسانو چې د امریکا متحده ایالاتونه یې په خپلو تیرو ټاکنو کې په لاسوهنې تورنوي، د ده د حکومت په استازیتوب دا کار نه دی کړی. هغسې چې ګمان کېده د سلپیو برلسکوني مرکزي شي اړخې ایتلاف به د ایټالیا په ملي انتخاباتو کې اکثریت رایې وګټي، خو اوس داسې ښکاري چې یوه ګوند یا ایتلاف هم د حکومت د تشکیل لپاره اکثریت نه دی ګټلی. او اوس هم د سوریې مسله څېړو. د سوریې ولسمشر د لویدیځو هیوادونو له غوښتنې سره سره بیا هم په ختیځه غوطه کې د سوریې د دولتي پوځیانو د تهاجمي عملیاتو د دوام ژمنه کړې ده. د سوریې حکومتي سرتیرو د ختیځ غوطې له څلورو یوه برخه د څو ورځو بریدونو په لړ کې نیولې ده. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د سوریې جمهور رئیس بشار اسد وایي پوځیان به په ختیځ غوطه کې سره له دې چې څو هیوادونه د دې کار مخالف دي په هغو سیمو کې عملیاتو ته دوام ورکړي چې د مخالفینو په لاس کې دي. اسد په داسې حال کې پرون په ټلویزیوني وینا کې دا خبرې وکړې چې ځواکونه د ختیځ غوطې د هغو سیمو یو په څلورمه برخه نیولې چې د مخالفینو په کنټرول کې وي. د سوریې د بشري حقوقو د سار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرون وویل د سوریې پوځ د ختیځ غوطې له څلور یوه برخه له مخالفینو نیولې چې دا سیمه اکثر زراعتي ځمکې دي. په غوطه کې د مخالفینو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام یو ویاند بیا د سوریې د رژیم لخوا د یوې سیمې په نیولو ملنډې وهلي او ویلي دي چې مخالفې ډلې به بیا یو ځای شي. حکومتي رسنیو مخکې رپورټ ورکړی چې د سوریې پوځ په څو جبهو کې مخته تللی او د دمشق په ختیځ کې د ځینو کلیو او زراعتي سیمو کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د رپورټونو په اساس د سوریې د حکومتي ځواکونو د بمباریو په نتیجه کې سلګونه کسان له دې سیمو تښتېدلي دي. په ختیځ غوطه کې د فبروري له 13 راهیسې د سوریې او د متحدینو لخوا بمباری او ځمکني عملیات روان دي چې تر دې دمه پکې شپږ سوه تنه وژل شوي دي. ویل کېږي په سوریه کې د ملګرو ملتونو 13 ورځنی اور بند او د روسیې لخوا 5 ساعته اور بند یو هم د بشری مرستو پرسولو کې معاصر نه دی تمام شوی. د ملګرو ملتونو سازمان رپورټونو په اساس نږدې 4 لکه کسان په ختیځ غوطه کې ایسار پاتې دي. د سوریې پوځ چې د عامو خلکو په هدف ګرځولو باندې تورن شوی دی وایي ختیځ غوطه له تروریستانو وژغوري. اخو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د برېټانیا صدر اعظم تریزا می پرون په ټلیفون خبرې کړي او دې نتیجې ته رسیدلي چې سوریه او متحده روسیا د هغه تاوتریخوالي او کړاو مسؤل دي چې د غوطه خلک ورسره مخ دي. د اغلی می دفتر ویلي دواړه مشرانو ټینګار کړی چې د اسد پر رژیم نفوذ لرونکي روسیا او نورې خواوې باید په ختیځ غوطه کې د تاوتریخوالیو د بندولو او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون هم له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې کړي دي او له هغې غوښتي چې د سوریې په حکومت اړین فشار راولي څو په ختیځ غوطه کې په ملکیانو باندې ړندې حمله بندې کړي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو عزیزانو د پلاټینې پروګرام.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشبل وی غی پسې ورشبل وی غی پسې ورشم دی کړه باندې ورست تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې مو د لغمان ولایت د یو وسیدونکو عمران الله ستونزې راخستې ده د وای د لغمان ولایت په مرکزی روختون کې له ناروغانو سره ښه چلند نه کیږي د په خبره په دغه روختون کې ځینې مسؤلین فساد ته هم لاس غځوي د دې ستونزه مو د عام روغتیا وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده لومړی به د عمران الله او ورپسې به د عام روغتیا د وزارت د یو مسؤل خبرې واوري
د انصاف پلټکه
ستا نوم څه دی او د کومه ځایه دی ټلیفون کړی
ډېره مننه سلامونه احترامات تاسو او ازادي راډیو ټولو خبرګردونکو ته سلام وړاندې کوم زه عمران عرف خبرې کوم لغمان مرکز مسترلام بابا خار نه
ستونزه دی څه ده
د خاطر باندې ما زنګ درته وکړلی دا چې په لغمان ولایت کې د سیحتامه چې کوم د عمومي سیحتامه د لغمان ولایت دلته زمونږ اولاد دنیا ته راوړل څنګه ډېر مشکلات ورته پیدا شو دلته مونږ سبخانې ته لاړو مونږ موټرونه ولاړو سبخانې ته چې مونږ ولېځه سبخانه کې به ډېر سهولت اوسېږي چون دلته چې مونږ د ډاکټریانو وضعیت وکتل هلته زمونږ مور مور سره تللې وه نو دومره پټکې په هغه زمونږ مور باندې کړي نقصان و دومره پټکې دومره بیا به کړې وه چې څه وایم هغه ما ته زن ووایه چې زه دغسې کار دی څه وکړم مور خیر زه دا مشکلات به تېر شي څه به کوو نو مال زیغه مخروما نو زمونږ مور ته مې بدې ردې ویلې وې تقریبا زمونږ خور ما په خوري هغه باس نه چې تاسو وړاندې کړم خبرې تاسو ته وکړم نو خو په ډېرو مشکلاتو سره هغه اولاد دنیا ته راوړ ډاکټرانو پسې به زما مور لاړه چې زما د لور وضعیت ښه نه ده نو هغه چې زه خالهګانې زه هر څه خپل کار دی کوه زه مور دومره حوصله تنګه شوه چې تقریبا فشار دي شوه د فشار ګولۍ ما ورته د کور نه ویلې زما د مور وضعیت خراب و
دا خو د ډاکټرانو وظیفه ده چې ناروغانو ته خدمات وړاندې کړي نو ولې داسې چلند کوي دی څه غواړي
خبره دا ده چې څو وظیفه نه لري او بې کسه اوسېږي نو هلته پالنه او درملنه په صحیح شکل نه کېږي دلته چون مونږ ډېرې چغارې ووهلې زمونږ مور په یو اتاق ته راغله بل اتاق ته راغله چې ډاکټر صاحب یې راځه ما د الو دونه مشکلات په سونو کې اخته ده کور او د سبخانې څه فرق وشي چې هلته زما خور سره همدغه مور وه اولاد چې دنیا ته راوړې دا مشکلات ورسره تېر کړه مور مې زیاتي زوف راته ډاکټران د هغه کوو ډاکټران دراله بندوله بې هغه مې چېس کړه جلسه ده او پلانکې ده او بېشنکې ده او ورته ما خبره ده همدغه ډاکترانو مشره ده همدغه نرسانو مشره ده دا پیسې خپل 500 روپۍ اخلي چې اولاد دنیا ته راوړې دا درته زه واقعیت وایم او نه کوم پاسپورټ څه لرم نه کوم پېژنم او نه پول او نه پټې ورسره شریک لرم
ښه بیا څه وشول د ناروغ درملنه دې وشوه
هو بالکل اوس یې وضعیت ښه ده نورمال حال دغه دوام سبخانه کې داسې دوا نه ورکوي خو هغه دوام ته مونږ واغېستله خپل پیسو شخصي پیسو باندې مونږ واغېستله نو ډاکترانو دونه بد وضعیت کوي چې حتی لرګی اخلي هغه د مریض په اواز شړي چې ته ځه ډاکتران دغه نرسان خپل مرسته مور سره نه کوي څه دومره سیاست کوي چې د چا خبر ډول نه نیسي هغه زما مور ته وایي چې زما ضرور بڑا کی جو خدا پر رضا باندې خیر دل عمر سو گئی ڈاکٹر سے ویزا دا تو زگار ہے زرن دور کور کی گا دوما مشکلات سره ما مور اختوا تقریبا ما ته زنګ و ما دیګر چې دغه سیستم له د مور ته زخر د مشکل بال سی مور تور سره بس داوره زشت تر وسنګ کینو
دا کوم روختون دی مقصد د لغمان ولایت د مرکز د میترلام بابا روختون دی
بالکل د لغمان ولایت عمومي شفاخانه ده عمومي د ایمرجنسی واټ ایمرجنسی واټ ورته وایي چې دا کارانه کار کې د ماشومان چې ولله مورګان چې اولاد دنیا ته وړون ده هغه زیاده
تا به دا ستونزه د روختون له رئیس یا کوم بل مسؤل سره شریکه کړي وای کنه
ما خو درته مخکې مالې چې حالت سو د چا خبر ته ور نه نیسي کچې ته د خبره ولې پلان کې خان زنګ وهلې کوي چې خدا ورته ولې شيږي او ټول مشکلات یې لريږي څنګه دې څنګه من خوري او وای چې صحیح کار به وشي خو دې کوم اقدام نه کوي دی
ها وسه غواړي
زما غوښتنه دا ده چې د وزارت صحت امینه د یاتان پی وټاګل شي ریډی شي پښتنه لري
ستاسوونه به د عامه روغتیا وزارت د مسؤلینو ترغوګه ورسو
ډیر مننه کوم ودان خدای مو خوشاله لره ژوند دی وسیره
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د عام روغتیا وزارت له یو مسؤل او د ختیځ ولایتونو د عام روغتیا د ټولنې لمشر ډاکټر حبیب الله اروال سره شریک کړه. محترم اروال، تاسو خود ختیځ زون د روغتونونو وضعیت ساری. خود لغمان له ولایت د عمران په نامه یو کس ازادي رادیو ته تلیفون کړی چې دوی د کور یوې خزې د ماشوم د زیګون ستونزه لرله او روغتون ته بوتلې وه. خود ده په خبره د لغمان ولایت د مرکزی روختون زینو مسئولین ورسره ناوړه چلند کړی و، لازم خدمات هم ندی ورسولی و د عاجل او غیر عاجل ترمنځ چې کوم امتیازونه دي هغه ورته هم په پام کې ندی نیول شوی. ستاسې نظر مې غوښتو چې په دغو روختونونو کې د هغه وضع شوو وصولو پلي کول څنګه دي؟
زه ډیر معذرت غواړم چې دغه خلکو سره داسې برخورد شوی، خو زه تعجب کوم چې دا څنګه کار شوی، ځکه یو تقریبا دوه هفتې مخکې زه تللی وم د لغمان ولایت د صحي مسؤلین او رئیس چاتامې او رئیس شفخانې دا ټولو سره ډېر مسایل مونږ شریک کړه، او د هغې جملې نه دا هم هغوی بیخي مونږ ته ډاډ راکړی، او حتی یو مجلس کې چې خلک هم راغوښتي وو په یا قدرتون په سلګونو مشرانو قومي مشرانو دا خلکو او د سیاتامې مسؤلینو د موسسه چې هلته سویدن کمیټه چې هلته کار کوي هغوی وه د هغوی مشرانو په دې ټولو باندې سره سخت خبرې وکړې او بیخي اطمینان را کړې مونږ ته، خو د دې سره سره هم که دا خبرې د دې نه وروسته شوي دوی سره زه به د دې پوښتنه وکړم، او که د دې نه مخکې شوي نو مونږ دغه دوه هفتې مخکې د په لغمان کې دغسې یو کانفرانس هم درلود چې په هغې کې ټول د قومي مشران او مسؤلین حتی دولتي حتی د شفخانو موسې دا ټولو، خو د دې سره سره زه به دا مسله تعقیب کړم چې ول دا کار شوی.
اروال صاحب، په دې روغتون کې د زنانو لپاره کافي پرسونل شته؟
هغلته یو مشکل و چې د زنانه متخصص بودن کم بوتو، او خوشبختانه وایم چې په هماغه ورځ باندې چې مونږ عملته وو د شفخانې دپاره یو زنانه متخصصه د نسایي ولادي به استخدام شو او په کار یې پیل وکړ، نو اوس هلته انشاءالله دغه مشکلات هم کم دي، خو زه به انشاءالله ستاسو سره د خبرو نه وروسته د لغمان د شفخانې رئیس او د سیاتامې رئیس ته زنګ وایم او دې خبره باندې به یې ورباندې دغه وکړم چې ول داسې کار کېږي. کله کله داسې چې بعضې واړه خلک یا بعضې عادي خلک زه عرض وکړم چې په دغسې یو دغه مسله مونږ ته رسېدلې وه چې بعضې قابلې یا بعضې خلک د پیسو غوښتنه کوي چې هغه هم مطلق رد شو او وویل شو چې دا چې که خپله یو کورنۍ د اولاد پیدا کېدو نه وروسته غواړي چا ته یو څه ورکې یو شیرینی په شکل هغه جلا مسله ده، د هغې مونږ مخنیوی نشو کو، خلک باید دا کار ونه کړي، او خدا چې مونږ خلک یې یا د شفخانې او روغتون پرسونل یې وغواړي دا کار هیڅ نه کېږي، خو په هر ترتیب زه به انشاءالله دې مسلې تعقیب کړم.
اروال صاحب، که داسې چلند بیا تکرار شي د عامې روغتیا وزارت اقدام به څه وي؟
که چېرته بیا تکرار شي زه د دوه مسؤلیتونو په اساس، یو خو د عامې روغتیا د وزارت د یو تن مهم ارګانونو مسؤول په توګه، او دوم دا چې زه د ختیځ د عام روغتیا د ټولنې د مشر په توګه چې په ختیځو ولایتونو کې د صحي برنامو او د روغتیایي پروګرامونو په اړه باندې پوره متوجه یم، زموږ ټیم متوجه دا زموږ مسؤلیت دی، مونږ به په دې سره کې هغه لازم اقدامات کوو دغه کس به پیدا کړو چې دا ول دغسې کوي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د لغمان ولایت یبو بوسیدونکو په هغه ولایت کې د مرکزی روغتون لزینو مسؤلینو نه شکایت کړي، او د عام روغتیا وزارت مسؤلینو وویل چې پیخه به وسیړي او که کوم غیر قانوني چلند شوی وي جدي پوښتنه به وکړي. درنو اوریدونکو، دا و د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې ځانګړې خپرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسی، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ورزو استاسو راغلو پیغامونه ته چې تیرونه مرسته ولیدې. یو اوریدونکو پیغام پرې شو چې وای د غلام حضرت په نوم یو کس مونډلې دی او نشانه یې راتوي. نو که تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ د ازادي رادیو دغه خبرونه واوري کېدای سي دوستانو عزیزان مو پکې پیدا سي.
سلام علیکم، ظاهر پان الله خبرې کوم. دلته د غلام حضرت په نامه نفر دی، دماغ لږ توازن لري، د چپ لاس یوه ګوته ډېره نری ده، د لاس هم لږ نری دي او په د لاس کښې غټ زخم دی او بدن کښې هم لږ لږ زخمونه دي. اصلي زبان یې ماخل درې ده. زه کله د هرات یم، کله وایي د کوم ځای یم، حقیقت یې چاته نه معلومېږي. کله کله چې دی خبرې کوي وایي زما اولادونه پاتې شوي دي، دماغي توازن لري. نو ته کولی شي په دې باندې زما سره په دا ټلیفون نمبر باندې اړیکې ونیسئ. یاد مو غلام حضرت چپل لاس دا دته لږ نری وزن دي، خوشي دي نه د خبر چې لاس کار کی سم دم دي، دا دته لږ در چپل لاس لږ نری دي. نو اوس کار چاري د مسلمانۍ په لحاظ ما دا دغه دغه شیر کوم په فیسبوک کښې هم او دغه لکه ازادي کښې هم دا اعلان کوم. د ټلیفون نمبر مې دغه دی 0-500-1-4-8-8-8. یو ورې بیا وم 0-500-1-4-8-8. سلام علیکم، زه شکر رحمان خبرې کوم. ما دا درخواست د ازادي راډیو ته چې ما دا پیغام پور کړي. چا زنګ وهلی دا د کندهار نه چې د غلام سخي په نامو سړی له ما سره ده، هغه زنګ تاسو ما ته دغه خبرې ما ته د بیا راواړوئ. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زانو مخملی د کندهار ولایت نو سره پاره دي کمه زم ده یو نه پاتې نو تقریبا د 12-13 سال کې د بلابود دې مر سره سره دي خپل نو چې فلاشي د پلان د فلاشي او د عراق په تعلیم مستوري په ارته کې په اړه معلومات غواړي په داغه نمبر دې نو سره اړیکه کوي 0-2-1-4-3. ازادي راډیو ته ډېر زیات مننه.
السلام علیکم، دلته یو ورک سړی ده، دا 10 کاله کېږي چې دلته ده. ماما جان نیږي، پلار یې نصرالله ده، د دایکنډي ولایت. که څوک د دې معلومات غواړي نو ما سره معلومات شته. زه به شماره په پارسي وایم چې دی خپله پارسي بانده 0-70-30-0-70-84. دا شماره تکرار می کنم 0-70-84. اگر هر کس به کار باشه پیش ما هست، ما برشی معلومات هستم به این شماره زنگ بزنم. خدا حافظ.
مننه کوم دوستانو، اوس به هغه پیغامونو واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوئ.
السلام علیکم، عبدالمالک د زابل ولایت شملزو ولسوالۍ د سره په تماس کې یم. ما یو کلیوال محمد جما په نامه تقریبا دا 2.5 کاله کېږي چې له کوره نه درک ده. زه په هکله موږ ته هېڅ معلومات نشته. 15-16 کاله شاوخوا عمر لري، د مخ غاښونه یې تور دی، مشهور په سردار ده. هر مسلمان ورو که زه په هکله معلومات لري کولی شي له ما سره په ده شمېره تماس ونیسي 0-5-4-1-5-9-15-4-8. میرا زر بیا تکرار و 0-5-4-9-15-4-8. و سلام.
السلام علیکم، زه علاودین د غزنی د ولایت د جغتی د ولسوالۍ د ادمخیل د کلي اوسېدونکی. ما یو د احمد زی ورک دی، شیر محمد په نامه، ولد دین محمد، کندیز کښې ورک شوی دی او 10 کاله کې. که چا ته په دې هکله معلومات وي ما ته دې په دغه شمېره تلیفون وکړي 0-9-15-1-15. وسلام.
السلام علیکم، زه په ابتدا د زابل ولایت د ولسوالۍ د پټنۍ نه خبره کوم.
سلام علیکم ول لغمان ناشف الله په تماس کې ما یو پلار وکړ دا دی دا دولس کال کېږي نادارکه ده که هر چاته معلومات وي ما ته دې زنګ ووهي نوم یې غلام سخي ده لرحمالله د اشوق الله پلار ده نوم یې غلام سخي ده د اویا کلو ده که هر چاته په پته معلومات وي ما ته دې زنګ ووهي ما د تلفون شماره ده 1 1 8 2 2 2 2 دا شماره خپل بیا تکراروم تلپون شماره ده 1 1 8 2 2 2 والسلام
سلام علیکم پرار ولایت ده بلابلک د شوال کلی سنجي اته نیول ده سمارت د ډاکټر زوی ده یو څه د اعصابو تکلیف لري ار مسلمان کې لږه دغه نمبر چې زنګ وي سپر و درې سپر دوارات و څلور درې څلور دا لاس څو څنګه نفر دی وره وکړل دا دا صاحب تکلیف لري ار مسلمان کې دا چې 2000 افغانۍ بخښش کړه السلام علیکم
السلام علیکم ورور زمر یو راکاجی زرو د سلاودین په نامه د سید محمد زوی د پښین د سارانانو د سارانانو له روړ څخه د ملایانو له کړی څخه تیر د تیر روزي په ورځ باندې ورکسوي د بیا موږ ته هیڅ معلومات نه درسوي هر چا هر مسلمان ک د سلاودین د سید محمد د زوی په اړه باندې معلومات کړي تقریبا د 12 کلو ده د مرسره دی په دا نمبر باندې ټلیفون وکړي 0 3 1 3 8 2 8 8 0 4 2 والسلام علیکم
سلام علیکم زه درا دوه ازادي کار کوم ته سلامونه وایم زه په خپل بابګس ولایت کې ما د مکور د ولسوالۍ ما او د امدوري د وکیلی ما شیلام په راتي ما دا دوه کال کېږي چې وی نه ورک دی په نامه د اسدالله دی چې تنظیم سکالو دی د پلازمې نه زادي دا دوه کال کېږي چې نه پدې کوه راته د قرانه و کوم په یارات کې دی نه به راغلی دا دوه کال کېږي کته تجار کوي ولات کې کته دې په ځای کېږي کدا هر چا کوي خو مزه کزما زغ اوږي په خاطر د خدای دې په دې مورید ما ته زنګ وي چې موږ ساري دې په دې پریشان دي لمرونه ورته وایم سپر وسو کیزات یو سبو شوغاتیا دوخو ویش ابل نمبر دی عادت او سپر وسو اتویش او وسو شپانس اتسو دولس ابل نمبر دی عادت او سپر وسو کیزاتیا یو سبو شوغاتیا دوخو ویش سلام بلم وخت نه سم په اړه بوره بجنګر
بله سلام علیکم یم با خان د لغمان ولایت د کرغلی ولسوالۍ کاکس له کلي نه خبرې کوم زما یو تره چې دلته بل مونږ زیاتې کم 10 کاله کېږي چې پیران کې نادرکه شوی ده د ده ورونه دي سداجان اولګل رهنګل شینګل خان محمد که دا د اعلان اوري او د مرګري او مونږ ورته دغه لمبر ژلوي سپر اویا 358 لمبر ورته بیا وایم سپر آیا 358 سلام علیکم آزادی رضی اللہ عنہ مننه
سلام علیکم د غاده سپر سوالی د قلاینه د ولایت څخه زحمت تر کوم ما یو زوی دی د 3 کال و مې اشتي کیږي چې ورک دی هر څه چې و دا غل دی یو درا کلبی یا دمره یا د ژوندې په خارج کې په داخل کې د افغانستان نو ما ته یې په شماره زنګ ووهي 0 2 2 0 5 8 2 9 په دغه نمبر زما ته زنګ ووهي. والسلام
السلام علیکم زابد الكبير د ایلمان ولایت مستقله ولسوالۍ د شارګي کلی څخه د سره په تماس کې یم. زما ورور ورک دی چې نوم یې دا دو دی عصبي تکلیف لري. دا شل ورځې کېږي، 15 کلنۍ یا 10 کلنۍ دی. سره کالي اغوستي، سرکوټې اغوستي، چې هر چاری وي یا څوک معلومات په لري زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 5 4 3 4 0 شمېره ور بیا وه 0 5 4 3 4 0 د پلار نوم یې اجمد عثمان اکا دی. د ورور نوم یې عبدالکبیر دی. د ده د زوی نوم ذبیح‌الله دی. هر چیرې چې وي زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي.
سلام علیکم، زه ابراهیم د جلال آباد نه خبرې کوم. زمونږ یو کس د پاکستان درګۍ نه نادرکه شوی دی چې د هغې 3 کېږي 15 سالونه وشو، او نوم یې دی جان محمد. د پلار نوم یې دی شیر محمد. که د دغه هلک په باره کې چا ته معلومات وي نو په دې نمبر زمونږ سره رابطه وکړي. 0 5 3 8 1 1 6 4 د انتظار نه مننه.
السلام علیکم. فصل سلام از ما یو ماما دی چې فضل محمد نومیږي. د مساجان زوی دی. د دهراوت د روزګان ولایت دهراوت د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د تیرو جی شکالو را په دی خوا ورک دی. یو وار معلومات راته شوی وو او بیا ټلیفون نم کار نه کوي. اوس هغه نمبر یې غلط کړی دی. ورک شوی دی که څنګه چې ساده موږ ته معلومات نه کېږي. نو د ازادي راډیو د همکارانو څخه په ډېر درنه سره هیله کوم چې دا زما پیغام نشر کړي او زما دغه پیغام زما تر ماما پورې ورسیږي. د ټلیفون شمېره مې ده 0 0 3 9 3 5 4 0 او بل شمېره مې ده 0 0 9 9 2 1 4. السلام علیکم.
زه وزیر د ګلدرې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. او زمونږ یو تره ده د 10-15 کاله کېږي چې ورک ده. نوم یې سخي ده. که څوک په دغه هغه باندې داسې داسې سوال شه یا یې پېژنې یا دی خپل غږ اوري، موږ ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووایي. 0 5 2 4 2 6 3 او بله شماره ده 0 5 0 8 9 3 6 6 ده. او بل شمیره ده 0 5 5 3 1 او که بل چاته معلومات نو 1,00,000 روپۍ جایزه لري. وسلام د ګلدری اوسېدونکی.
دا زما یو ورور ده د بخمامد په نامه ده. د جلال الدین اکاز وی ده. د لو والیت څخه ورک شوی ده. د 1,50,000 ده. 1,50,000 کېږي چې ورک ده. د پلار نوم یې جلال الدین ده. د ورور نوم یې ابراهیم ده. د بل ورور نوم یې عبدالواحد ده. په دغه شماره که چا پیدا کړی په دغه حالت کې مو ته زنګ ووهي. ترخه 0 5 8 1 6 4 2 8. سلام.
د دې سره د یو کلی څخه یو سړی ورک دی چې دا 2 کاله 3 میاشتې کېږي نادرکه دی. سپین ږیری سړی دی. په دیوانه مشهور دی. که چا ته معلوم وي نو په کابل تک بازار ته دی راوړي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 5 0 0 2 1 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 5 0 0 2 1 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بله السلام علیکم. زه حاجی شاولین نیزم د هلمند ولایت یم. زما دغه تقریبا اوس مې داسې 10 کاله 12 کاله کېږي زه په سنګین کې وم. نو موږ هلته مشره وو. نو زما کورنۍ که زما آواز اوري زما دغه ټلیفون شمېره ده 0 0 8 1 1 4 2 0 1 0 1 0 8 1 2 2 2 2 زه د خپل د کورنۍ باندې ناخبره یم چې دوی په ما پسې شاید به ډېر تلاش به کړي مګر زه دا 10 کاله 12 کاله کېږي زه په زنګین کښې وم اوس راغلی یم اوس دوی موږ ته دراکه چې زما ډېره پلټنه چې کړې ده خامخا به دوی په ما پسې پلټنه کړې ده شکر جوړ روغ یم ژوندی یم وسلام
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي د دې خپرونې وخت هم دومره و تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه